لخوا د کال د غوره ځوان لوبغاړي د جایزې لپاره نوماند شوی. او اوس هم په افغانستان کې د غرمې 12:30 شوې. ورځو لنډو خبرونو ته د امریکا او کاناډا په ګډون د 12 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او اروپایي ټولنې پر طالبانو غږ کړی چې موسسو کې د ښځو د کار د بندیز پریکړه لغوه کړي. ملګرو ملتونو هم د چهارشنبې په ورځ ویلي وو افغانستان کې ځینې مهم فعالیتونه د لنډ وخت لپاره درېدلي او خبرداری ورکړ چې لا نور فعالیتونه هم ممکن ودرېږي. طالبانو د دسمبر په 24 باندې د نادولتي موسسو کې د ښځو په کار باندې بندیز ولګاوه. په کندوز کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي ادعا کوي چې په لسګونه زره جریبه دولتي ځمکې له غاصبینو بیرته نیولې. په کندوز کې د طالبانو د کرنې رئیس ویلي چې په تیرو دوو میاشتو کې له غاصبینو څه باندې 2500 جریبه ځمکه نیولې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم پیلیز توپ وهونکی ابراهیم زدران د آی سی سی د کرکټ د نړیوالې شورا لخوا د کال د ځوان لوبغاړي جایزې ته نوماند شوی. له هغه سره ترڅنګ د سویلي افریقا مارکو جانسن، د هند ارشدیپ سنگ او د نیوزیلند فن آلن هم دغې جایزې ته نوماند شوي چې وروسته به انتخاب شي. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. اوس هم ملالی بشیر له نور بسته پروگرام سره.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم. د ازادي راډیو نور بسته خبرونه ته شرغلست. زملالی بشیر يم. تخنیکی چاره میر احمد صاحب پر مخړی. د افغان مخکښو ښځو فورم په یو پرانیستلیک کې له نړیوالو غوښتي چې په دوحه کې د طالبانو سفارت وتړي. په قطر، اروپایي ټولنې هیوادونو او سعودي عربستان کې د طالبانو پر کورنیو بندیز ولګوي او له امریکا سره د طالبانو د موافقې محرمي زمیمه چې پټې ساتل سوي دي علني کړي. په دې لیک کې راغلي چې ټول افغانان حق لري په دې خبر او پوه سي چې نړۍ د افغانانو په استازیتوب څه پریکړې کړې وي او له طالبانو سره په قطر کې د موافقې پټې برخې باید ښکارا سي. همداراز ویل سوي د ښځو پر وړاندې د طالبانو محدودیتونه دي د بشریت ضد جرایم وګڼل سي. د یادولو وړ ده چې ورته ګڼ لیکونه افغان ښځو، ملګرو ملتونو، د اسلامي همکاري سازمان او د طالبانو حکومت ته لیږلي دي. یو شمیر لیکونه نارینه وو او ښځو په ګډه یوازې د طالبانو حکومت ته لیږلي دي. د کابل پوهنتون د فارمیسي د پوهنځي استادانو پر ټولنیزو رسنیو هم یو اعتراضیه لیک خپور کړی دی او د یادې پریکړې خپل د دغې پریکړې څخه چې ښځې باید د کار څخه راوګرځول سي په غیر دولتي ادارو کې او پوهنتونونه د نجونو محصلینو پر مخ وتړل سي، له دغې پریکړې څخه یې خپله ناخوښي څرګنده کړې ده. او د طالبانو حکومت له لوړو زده کړو وزارت څخه یې غوښتي دي چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي. د دې لیک په یوه برخه کې چې د یاد پوهنځي د دیارلس استاد دانو لاسلیک کړی دی او نمونه پکښ کې راغلی دی، راغلی چې د شونځیو د زده کوونکو په لیک لوست کې د دوه کلن ځنډ په دوام دا یو بل هغه عمل دی چې نه یوازې د میلیونونو افغانانو زړونه یې وځورول، بلکې د کابل پوهنتون استادانو ته یې هم روحي او اخلاقي صدمه ورسوله. نو ځکه د دې حکم پر وړاندې ناخوښي شیو او اعتراض کوو. مخکې تر دې د ننګرهار پوهنتون د طب پوهنځي محصلانو هم په یو لیک کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتي وو چې خپله دا پریکړه بیرته واخلي چې ښځینه محصلینې نورې پوهنتون ته نسي تلای. طالبانو واک ته له رسېدو وروسته د نجونو پر مخ تر شپږم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې وتړلې، پوهنتون ته یې د محصلینو پر تګ بندیز ولګاوه او په غیر دولتي ادارو کې ښځې له کاره منع کړې. له دې سره ګڼ شمېر ښوونکي، استادان او په غیر دولتي ادارو کې کارکوونکي بې دندې سوې او د دوی په وینا له پراخو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان سوې. د ښځو پرانیستي لیکونه به د نړۍ هیوادونه څومره اړ کړي چې د دوی خبرو ته غوږ ونیسي او طالبان دې ته راضي کړي چې د ښځو حقونه ورکړي. پر دې موضوع د خبرو لپاره نن را سره په نور بس د خبرونه کې پخوانی مدافع وکیل شګوفه کاکړ، د بشري حقوقو فعال شایسته صافی او د افغان مخکښو شذو د فورم غړي پرستو حکیمی ګډون کوي. اوس هم اغلی شایسته صافی او اغلی شګوفه کاکړ لمر سره د ټلیفون لاره وصل سوي دي. دوی ته شارغلاست وایم. لومړی پښتنه به اغلی شګوفه کاکړ د تاسو څخه وکړم. تاسو واوریدل چې ګڼو افغان شوزو او نارینه وو د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته، ملګرو ملتونو ته او همدارس د طالبانو حکومت ته پرانیستي لیکونه لیږلي دي او په دغه کې خپلې غوښتنې مطرح کړې دي. د دوی ټولو ټینګار پر دغه دی چې باید د تعلیم دروازې د نجونو پر مخ په افغانستان کې پرانیستل سي. ستاسو په نظر دغه ډول لیکونه څه تاثیر کولای سي؟
لومړی خو تاسو ستاسو محترم اوریدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم، او مننه ده چې زما نوم د پوښتنه وکړله. دا خو معلومه خبره ده چې دغه غوښتنې او دغه لیکونه چې دي دغه به پر دوی باندې مثبت اثر ولري او ښه اغېزه به ولري. خو دغه د امارت اسلامي ځینې څونځي چې دی مثلا دوی تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندل شوی او ځینې نورې څونځي دوی لري. زه فکر کوم چې دا د دغه مشکلاتو د حل لپاره دغه فشارونه وارد کیږي تر څو نړۍ دې ته متوجه کړي چې دوی په رسمیت پیژندل شي او دغه ځینې پیسې چې دی د افغانستان په باندې دی لا تر اوسه پورې دوی ته نه دی ورکړل شوی. نو دغه په اساس باندې که چېرته دغه مشکلات حل شي نو دا به بهتره نسبت دی ته چې دغه لیکونو ته جواب ورکړي او دوی او یا په دغه سي غوښتنو باندې دوی راضي شي او په مجموعي شکل باندې دغه شي چې دوی نړۍ او خپل افغان مېرمنې د طالبانو نغواړي او دوی دې ته اړ کوي چې راضي شي نو دا مثبت تاثیر او اغیزه حتمان لري.
ډیره مننه صافی صاحب. ستاسو څخه به پوښتنه وکم، ستاسو په نظر څه کېدل په کار دي چې دغه لیکونه باید یو ځای راټول سي او د ټولو غوښتنې پر یو ځای سي؟ په ځینو لیکونو کې پر طالبانو باندې دا ډول د فشار غوښتنه سوي ده چې د دوی کورنۍ دي باید پر کورنۍ باندې بندیز ولګیږي. په قطر او نورو هیوادونو کې چې د طالبانو سفارتونه دي هغه دي بند سي. ستاسو په نظر آیا دغه کومه نتیجه ورکولای سي؟
د دې مرانو سلامونه تاسو ته تاسو مېرمنه او اړوند کتاب زما په نظر دا د فشارونو خطیرو ارسم را چې دې زما په نظر دوی باندې اغیز نه کوي. دا کار دا مشکل اساسي مشکل زموږ د خپل هیواد او زموږ د خپل خلک دي ولې دوی خپل مان کې دا کوم ځای حل نه کوي چې نور هیوادونه تدیر حسن د دوی باندې راوړي زما په نظر کوم اغیز نه کوي. دا کار مخکې مستند راوړي وو دوی باندې بندیزونه راوړي وو د دوی د طالبان د بلندروسه مقامات دوی وو هغه پرې نه خوښ ولاستي بل هیوادونه ته مګر مکنات او دوی هدف بل چې شرحه دوی غواړي د نور هیوادونو څخه ما په نظر او د سازمان ملل دوی نه څه په رسمیت پیژني. که دوی د ښځو حق ور نه کړي چې دا زموږ حساسي او خپل قانوني شرعي حق ده چې دا حق موږ ته خدای رسول را کړی ده او اساسي حق ده نو څنګه د نور هیوادونه دوی باندې فشار راوړي؟ هغه شاید په دې باندې فکر وکړي چې دوی د خپل د افغان ښځو مېرمنې د دوی حق اخلي. موږ چې دوی په د نجونو د ښځو حق باندې نه پوهېږي چې دوی حق ورکړي نو موږ دوی باندې څنګه فشارونه راوړو؟ که واقعا دوی غواړي چې دوی باندې فشارونه راوړي طالبان باندې باید دا کومکونه بنده کړي. که کومکونه بنده کړي خو نو زموږ غریب بېوسه خلک هغوی د اوږې نه مړه کېږي. خو داسې نه ده که ډېره کومک سوی وو ډېره کومک طالبان ته وسو زه خبر یم مګر تر اوسه د هغه لپاره د مستحق خلکو ته نه دي رسېدلی. نو دوی څومره بل ځای کې ده بل شی دوی غواړي د نورو هیوادونو څخه چې دوی دا طالبان ته رسمیت پېژني. ما په نظر اصلا څومره د هغې لپاره نه دي چې د افغان دوی غواړي خپل خلکو باندې خپل بېوازه بېچاره خلک باندې چې د یو دښمه دوري لپاره دوی سرګردانه دي څونه په څونه خپل ماشومان غټه کړ د پانتون ته راولېږل او دا دوی باندې واداست او په آخر کې نتیجه درغه وسو. اصلا د ماشومان د افغان د مېرمن د دنده جوانان د دوی آینده معلومه نه ده که ډاکټر دی که انجینر دی که اقتصاددان ده شي دوی بیخي ټول ایران پریشانه دي څه وکړي د دې درقم دولت سره.
مننه ډیره صافی صاحب، زه بیرته تاسو ته راځم. پرستو حکیمی، تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. اوریدونکو دی له موږ سره د تلیفون له لارې وصل شوي دي. پرستو جان، تاسو څخه به دغه پرانیستې لیک په اړه باندې پوښتنه وکم چې د دې لیک چې د مخکښو ښځو د مخکښو افغان ښځو فورم لیږلی دی، او د دغه لیک مهم ټکي که تاسو موږ ته په یو څو لږ وخت کې وایست، او بیا به د دغه د اهمیت په اړه باندې هم خبرې وکړو. مهرباني.
سلامونه ټولو ته، وخت مو په خیر. دا لیک چې موږ در لیږلی دی په ټول نړۍ ته، او د خلکو د افغانستان د خلکو څخه د چې په ټول نړۍ کې دی، نه یوازې چې په افغانستان کې دی، او د انټرنیشنل کمیونټي څخه موږ غوښتلی دی څو ټکي دي. یو دا چې مخصوصا د ښځو او هغه نجونو په حق لدی چې نور نسي کولای چې په انټرنیشنل ارګنایزیشنو کې یا په موسسو کې کار وکړي. دغه موسسو ته موږ داسې وړاندیز کړی دی چې ترڅو د سیو لارې دی غواره کړی، ترڅو نجونې وکولای سي بیا هم کار وکړي. ځکه موږ مخکې هم دغه وضعیت درلود د کورونا په خاطر، ډېر شزی به او ډېر چې یعنی نسو کولای چې لار سي کار وکړي، نو د کور څخه کار کوي، او بانکي سیستمونه هم په داسې شکل باندې و چې مثلا تاسو د کور څخه که تاسو یو څوک ورته معرفي کړی وای، هغه کولای سي چې تاسو معاش راټول کړي د بانک څخه. یعنی دا یو لاره کېدلی سي د اوس لپاره، مګم دا فاینل لاره نه باید اوسي چې ټول دغه اوس دغه لار غوره کي او ښځې په کور کې کښېني ترڅو څه خبره ده طالبان راغلي دي. سمه ده. او دوم خبره دا وه چې موږ ویل دي چې د قطر دفتر چې د طالبانو په خاطر و هغه باید بند سي، ځکه د قطر ته دفتر یو غټ لامل چې موږ غواړو چې بند سي، دا دی چې د هغه غټ لاسته راوړنه یو تړون و چې هغه تړون د افغانستان د خلکو د سرنوشت په اړه و چې خپل د افغانستان خلک په هغه باندې خبر نه دي. زموږ په ټول تاریخ کې همیشه چې معاهدې یا داسې توافقنامې یا داسې تړونونه کېږي، زموږ خلک هېڅ په خبر نه وي، او دوه طرفه یا درې طرفه په هغه کې شامل وي، هغه باندې خبر وي، هغه به کار کوي خپل په منځ کې شخړه ده. هر مورد چې دی په منځ کې موږ اریانه پاتې چې مسله اوس څه ده، نه موږ څوک خبرې کوي. نو یو دا مسله ده. دوم دا مسله ده چې ډېر طالبانو وګړي د قطر دفتر ته د ډیپلوماټانو په حیث باندې ځي، او د دوی فامیلونه هم په قطر کې ژوند کوي. نو زما په نظر باندې په افغانستان کې چې په یو کور کې چې تاسو اوسئ، ستاسو پر پلار او ورور باندې یعنی خوندې او مندې ډېر زیات کولی شي چې پر هغو باندې تاثیر ولري ترڅو یو تصمیم ونیسي یا تصمیم بدل کړي. که نن د طالبانو ښځې او خوندې او لونی په افغانستان کې داخل نسته، دوی کولی سي ډیر عادي د نورو ښځو په اړه تصمیم ونیسي، ځکه هغو په اړه هیڅ احساسي دغه نه لري، عمل کارت نه لري. که اوس د دوی ښځې، د دوی فامیلونه، د دوی خوندې او د دوی مندې او د دوی لونی په افغانستان کې وای، دوی به هیڅ وخت دا تصمیم نه ونیولې چې مکتبونه دې بند سي، زما ښځې دې په کور کې کښېني، زما نجونې دې مکتب ته نه ځي. هغه بل ورځ موږ سهیل شاهین ولیدی چې وایي چې زما لور په قطر کې دغه مکتب ته ځي، او ډېر ښه حجاب اغوندي. شاهین صاحب دلته موږ لڅې روان یو مکتبو ته. دو دوم مسله دا چې موږ غواړو چې هغه بند سي ترڅو ټول خلک د طالبانو مخصوصا د غړو د کورنۍ ټول برته افغانستان ته راسي، ترڅو هغه بیا وویني چې موږ په څه وضعیت کې ژوند کوو. زه نه یم خبره چې مثلا د حکمتیار صاحب وو، د حکمتیار صاحب زوی ډېر راحت په اروپا او په امریکا کې ګرځي، هیڅوک ژغ نه ورته کوي، خپل ازادي لري، هر رقم ازادي لري، او نه هیڅوک یې دروي. هلته چې ورته وایي چې تا ول دا کالیا غوسي ته چې لپاره د حکومت په اړه خبرې وکړې، او ته زموږ اسلامي نظام نه غواړې، هیڅوک یې نه لري. او دلته یې پلار راغلی دی، مثلا موږ یې ویلو، موږ بې تیزه واچوي چې موږ اسلامي نظام سره دغه لرو، یعنی ورسره کوم شخړه لرو خدای نه خواسته. درېیم مسله دا ده چې موږ
بله ستاسو ژغ موږ ته راځي. مهرباني. پرستوجانی ستاسو ژغ موږ ته راځي. ښه، فکر کوم چې تاسو زموږ ژغ نه اورئ. زه به ستاسو څخه بله پوښتنه بیا وروسته وکم. مننه چې له موږ سره یاست. زه بیرته تاسو ته راځم. شګوفه کاکړ صاحب، تاسو د پرستوجانی خبرې واورېدلې. دوی په دغه لیک کې چې دوی غوښتنې پکښې مطرح کړې دي، په دغه لیک کې یوه غوښتنه دغه هم ده چې باید له طالبانو سره مالی مرستې باندې سي او د دوی په مالی توګه باید ملاتړ باندې سي. دا خبره صافی صاحب هم وکړه. صافی صاحب وویل چې طالبانو ته باید مرستې ورنه کول سي. ستاسو په نظر آیا دغه مرستې چې افغانانو ته رسیږي که دغه باندې سي او ورځ په ورځ بندیږي، هم نن دغه د راپور لرو د کندهار څخه چې 1500 محلي ټولګي د یونیسف د خوا څخه چې په کندهار کې و هغه بندیږي، او بل ورځ هم دغه سی یو راپور مدرلودي چې څلور غټو ان جی او ګانو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول، ستاسو په نظر دغه به عادي افغانانو ته کومه ضربه ونه رسوي؟
مننه. نو موږ باید په دغه غوښتنه کې دا واضح کړو او دا باید موږ معلوم کړو چې کوم منافع یا کوم مالي کومکونه طالبانو ته رسیږي او کوم منافع او کوم مالي کومکونه عام وګړو ته رسیږي. د دې کومکونو د بندولو سره معلومدار خبره ده چې افغان ولس نور هم ضربه ویني. لکه تاسو چې وویلې چې ډېر غټو انجوګانو څلور انجوګانو په افغانستان کې خپل کارونه ودرول، خپل فعالیتونه ودرول، همداسې یونیسف چې همیشه همکاري کړې ده د افغانستان د ولس سره په هره برخه کې، همداسې دغه د خوړو جهاني پروګرام چې د ډبلیو ایف پی کې دی، چې دوی هم داسې یو تصمیم ونیسي، او داسې نورې غټې انجوګانې شته دي چې هغوی همیشه همکاري کړې ده او د دوی په څنګ کې ښځې 100% ولاړې وي او ښځو دغه زمینه د کومکونو برابروله. لکه څنګه چې ټول ته معلومه ده دغه سروې چې ترسره کېدله، په هر کور ته به یو ښځینه ننوتله، اول ته به د تعداد، د فامیل، د وضعیت، اقتصادي وضعیت او دغه نور معلومات پیرا غونډول، او هغه به بیا د هغه محل د مشر سره یا د امیر د هغه حوزې سره د دوی سره به شریکول، او دغه امار به دوی په ډېر ښه شکل باندې اخیستل. نو موږ خو نشو کولای چې یو سړی د یو چا حریم ته، د یو چا کور ته وربلي وو چې لاړ شه، ته د هغه ځای معلومات واخله، د هغه کور سروې وکړه، د هغه اقتصادي وضعیت موږ ته ووایه، د میرمنو تعداد موږ ته ووایه چې هلته څومره ده. نو د دې کار دپاره بهترینه لاره همدا وه چې یوه ښځه وکړی شي دسې یو عمل ترسره کړي. نو 100% د دسې کومکونو بندول په افغانانو باندې او د افغان په ولس باندې منفي اغېز لري. خو دا باید مشخص شي چې کوم کومکونه افغانانو ته رسیږي او کوم کومکونه خپله امارات اسلامي ته رسیږي. دغه توپیر باید مشخص شي. هغه کومکونه چې مشخص دوی ته رسیږي هغه دې ودرول شي، او هغه کومکونه چې د افغان ولس لپاره دي، د خلکو لپاره دي، د فقر په برخه کې دي، هغه ته دې ادامه ورکړي، یو بدیل دی ورته پیدا کی، یو ښه لار دی ورته پیدا کی چې وکړی شي د خپل خدمات هم وړاندې کی او ښځې هم په ټولنه کې برخه ولري.
بلې، ډېره مننه شګوفه کاکړ صاحب. زه بیرته تاسو ته راځم. شایسته جان، ستاسو څخه پوښتنه دغه ده چې ګڼو ښځو موږ ته ویلي دي چې د هغه وروسته چې دوی طالبان وویل چې پر کور کښېني، د دوی معاشونه هم نه دي ورکول سوي، او په خوا چې طالبانو ژمنه کړې وه چې دوی به هغه ښځو ته چې په کور باندې کښېنول سوي دي هغو ته به د دوی کور ته معاش ورولېږي. په لومړي سر کې د یوې یا دوو میاشتو معاش ورکړل سو او هغه بیا پر وتړل سو. ستاسو په نظر دا پریکړه چې ښځې د کار څخه منع سوي او بیا وروسته دغه چې پر دوی باندې معاش هم قطع سو، د ښځو اقتصادي وضعیت له څونه خنډ سره مخامخ کوي، څومره ضربه ورته رسوي؟
مننه. مخکې خو د افغانستان خلک دونه اقتصادي وضعیت ښه نه و، اوس چې طالبان راغلي بېخي له بد بتر نه شوی ده. دا چې دوی دوی راغله سو میاشت کې تقریبا نو اته میاشت کې د ښځینه ماشونه بنده و، ورنه کړ ماشونه، یا وروسته چې ورکړ ماشونه لږ و، نیمایي و، هغه پوره ماش هم نه و. دا چې څونه اغېزه کوي زما په نظر، زما نه د طالبان ډېره خبره ده په دې چې ځکه افغانستان خلک پیسهداره نه دي، د اقتصادي وضعیت هېڅ ښه نه ده. در شروع نه موږ یو پرمختګ هېواد نه یو چې هر د هر کورنۍ هر بخاری د افغانستان یو تجارت پیشه اوسي او سرمایه ولري، او دا چې دا بنکري دا او سما ماش نه ورکوي او دا خبرې کوي، نو ولې دا د دې پر ځای یو بدیل نه راوړي؟ ولې میاش کې بهر کورنۍ چې دوی ښځه کار کول په دولت یا پر نور ځایونو کې، ولې یو کوپون دا شیان نه جوړوي چې ولې کې دوی خپل ژوند مخته یوسي؟ او دا چې دا کومکونه مخکې هغه یو اشاره وکړ شوتګان چې طالبان باید هغه کومکونه چې دوی ترسیږي او د عامه دوی ترسیږي باید زما معلومات شي سما ده دا نو لودونم دا کومکونه چې موږ ته کومه معلومات نه څنګه دا کومکونه راځي او چیرې دوی اخلي خو هغه کومکونه چې عامه دوی ته کیږي خو دا طالبان ترڅ کې اخلي او وی واک لري نو څو قوت نه لري خو سما فروین نه کیږي دا خبرې مفهوم دا په مارکت کې دا څه وضعیت چې په سترګو ګورم د ولایت نو څو خبرې چې چارته څه وضعیت روانه ده څوک د ډوډۍ لپاره شینه لري دا قیمتي دا بلې خوا روانه ده او دا چې ماشونه نو ورته دا خبره ده چې د خپل د حکومت کارمندې ما ته سمه کومه شتنه نو ورکه د مخ ماش خو بيخي اصلا ماش نه دي کبر کې یو هغه لکه چې ما یوازې امداد انټرنیټ او کریډیټ کې دي اس هغه ما ته پوره نه کیږي د دوی یوازې خوراک نه دي چې دا د خورولو لپاره خو هغه د پوشاک لپاره د خپل کورنۍ چې دا وځي جنی رسیدلې ده چې جنی دا زخال او دال رجی دا شان سونه قیمته دا اگر سنگه با واخلی اگر سنگه خپل جوان بکیره کی دا معلومه دا دویتا؟ نا دوی نا دا کتی دوی خپل دا دوی کورانی دلتا نشت دا طالبان که دا طالبان دلتا دا گوی کورانی و دا گوی اولاد زامن بچان دا سی شاید ما پر نظر دا سی دورم نکوان دا بان سال خلکو بانده لذی خاطر دا دوی زر نسو دیلی دا بان خلک عام وگرو تا مخصوصا یوه د دوی خپل لکه ده اخلي او زه خبرې ما شته چې ته کومه کوله دي
بلې مننه شایسته جانی پر استوجانی ستاس په دغه اعلامیه کې چې تاسو ورکړې ده یو ماده دغه چې د طالبانو سره د مالی مرسته باندې سي دغه لیک چاته لجلسو دی په دې اړه معلومات ورکړئ موږ اوریدونکو ته او بل دغه د مالی مرستو خبره چې تاسو کړې ده په دې اعلامیه کې د دغه څخه تاسو څه هدف دی
بیا مو هم سلام وخت مو بخیر دغه موال دی بس پر قم نست انټرنیټ مو هم په ختمېدو دی کډ وډی ده په وطن کې او دی په څه باندې لګیا دی زموږ غټ مسله دا ده چې شپ دومره ډیر پیسې را روان دي په هفته کې په میلیونو ډالرو باندې پیسې راځي چې موږ څه به حسابونه ورک دي زموږ د لکه څنګه چې زما خور مخکې دا یاد کړه زموږ د کریډیټو څخه پیسې اخیستل کیږي مالیات لا هم ور باندې ډیر سوي دي دا دومره ډیر پیسې دي او خلک ورځ په ورځ وږي کیږي وبمو کمیږي د انټرنیټ وزمو خرابېږي د ټول شیو کیفیت ضرب په دای په سفر کې نو تاسو پیسې ورته را لېږی د دوی ټول مسله په دې کې ته چی څو موارد چې دوی فکر کوي چې یوازې دا په دین کې راغلي دي پر هغه باندې بس لګیا دي هغه چټی په هغه مخ بیا یو حجاب مسله ده دوم ودونه موږ داسې طالبان هم لرو چې په یوې هفته کې دوه ځلې واده کړی دی نو که تاسو دا پیسې راستوي او دوی پر موږ پر داخلو باندې بندیزونه لګوي مګر دا چې یعنی بل خواته پیسې نه ورته ورکوي پر دوی باندې کومک نه کوي بودی سرمایه گذاری نه کوي تجارت زموږ ټول حق خلک چې سرمایه گذاری کول مخکي د افغانستان څخه اوس وتلی دي زه څو شزه پیژنم چې دلته دکانونه درلودل د کالی جوړول د افغاني وطني کالی جوړول څلور دکانونه په یوازې په کابل کې درلودل یو دانه په کندهار کې درلودل ټولې بند کړې دي یو دانه یوازې پیښې دي هغه هم د دې لپاره پیښې دي چې وایي زه حداقل وکول سم یو څو روپۍ پیدا کم د دې لارې څخه په دې چې کرایې او مالیه پر ما ډېره زیاته ده نو شه سرمایه گذاري دی ولاړه او بده په ختمېدو دي پروژې دي ضرب صفر دي لا هم بندونه دي علاقې مملکت نور مملکتو ته دي ورکړه مخزونه دي ټول په فرار باندې دي یا په در بدر په ایران کې په مرزو کې باندیو یا په پاکستان کې په جیل کې باندیو زموږ خلک څومره خلک په افغانستان کې په پاکستان کې هم دا اوس په جیلو کې او یا بندیان دي دا نن یو دانه عکس په ټویټر باندې کې راغی چې کوچنیان مولا بندیان دي په پاکستان کې نو تاسو دا پیسې چې په میاشت کې تاسو په میلیونو ډالر راځي دا چیرته مصرفوي
ش پر استوجانی دغه لیک کې د اخیری ماده کې راغلي دي د تاسو چې کوم اعلامیه خبره کړې د تاسو فورم بدغه کې راغلي دي چې ملګری ملتونه باید د افغانستان په اړه باندې یو عاجله او بیړنۍ غونډه جوړه کړي تاسو په نظر آیا ملګری ملتونه نړیوال یا هم داس نور ادارې کې داس چې د افغان شوز پر دغه ول غشتنه باندې غوښونی سي
خود باید غوښونیږي ملګر ملتونه خو یو غټ مسله ده چې کله چې د افغانستان په اړه خبرې کیږي داسې خلک راغواړي چې موږ خپل ورتاریان پاتې کیږو یعنی اصلا د افغانستان نمائندگان په هغه جلسو کې اکثرا نه شتون لري او بل زموږ څخه داسې خبرې هم پوښتنه کوي چې تاسو څه وړاندیزونه موږ ته لري چې موږ وړاندیز ورته ورکو پر هغه باندې تر څه حده پورې کار کیږي یعنی ما چې تر اوسه پر لیدلې دي پر هر څومره جلساتو کې موږ رسیدلیو هغه موږ پر وړاندیزونه باندې کار کړی دی غټه مسله دا ده چې په موږ ته ویل سی دي چې په د دوه په تړون کې 15 شرط د طالبان ته وړاندیزوي و چې په هغه 15 شرطو کې چې یو شرط چې دغه د افغانستان د خاورې څخه د تروریزم په شکل باندې استفاده او نور نړۍ خلکو هوادونو ته ګواښ او سیدل دی یوازې دغه شرط پاتې دی آیا نړۍ منتظر ده چې بل 9/11 په نو دغه کې په نړۍ کې تکرار شي نو کنه یاست منتظر دې مسلې ته ډیر ژر تر ژره باید یو کار وکړي تر څو افغانستان بیا هم د تروریستي حلقاتو یو امن ځای ته تبدیل نشي ځکه موږ پوهیږو هم دا اوس هم دوی د القاعده سره مخته دي دوی د هر رقم ګروپو سره چې معنی سوي دي هغه سره مثلا تاسو په افغانستان کې ولیدل چې ایمان الزواهری حتی راغلی و یعنی خپل د دې په اړه باید نړۍ فکر وکړي چې شه نن ایمان ایمان الزواهری راغی نو سبات آیا 9/11 یو بل 9/11 پر لاری نه دی تاسو فکر کوئ چې دومره ډیر به دوی ته سخت چې دا کار وکړي ډیره زیاته ورته اسانه ده او نړۍ د دې په اړه مخکې لدی چې کوم مسله خو تاسو خسته وسی باید د دې په اړه کښینی یو تصمیم ډیر قاطعانه ونیسی تر څو هر شی تغییر وکړي
مننه پرستو جانې زبرت تاسو ته راځم شګوفه کاکر صاحب په بخښنې سره تاسو څخه پوښتنه کوم چې دغه لیک چې لیږل سوی دی د شوزو د خواڅخه و ملګرو ملتونو ته دوی ویلي دي چې د طالبانو حکومت باید په دې خاطر چې پر شوزو باندې ظلم کوي دوی ځپی او د دوی حقونه نور کوي د دوی دغه اقدامات او پریکړې باید د بشریت پر ضد باندې جرم وګڼل سي د قانون د لحاظه دغه څومره امکان لري تاسو په نظر
دغه مننه مامور کې هم تاسو په بل خبرونه کې د دې موضوع باندې وضاحت ورکړای وو او دا د قانون د نظر د اساسي قانون د دویم فصل چې هغه کې د اتباع او د حقوقو بحث او وړ یو لول بحث ټول حقوق په واضح شوی دی اولین ماده ده چې د ټولنې د وګړو ترمن په هیڅ نه وتابیز موجود ونه وسیږي او په هغه کې د تحصیل حق شته چې دا یو مسولیت د ټولنې ده یو مسولیت د دولت چې دولت باید دغه زمينه برابر کړي او همداسې د کار د زمينه د برابرولو مسولیت هم د دولت په وجود او هغه باید چې زمينه برابر کړي دا نه دي مشخص کړي چې آیا د خزو ته وسیږي یا د سړی ته وسیږي که چې ته دوی دغه خزې د تحصیل د حق نه او د کار د حق نه محروم وي په حقیقت کې دوی د اساسي قانون په خلاف عمل کوي او همداسې د خزو ته توتريخوالي د قانون د نظر هغه څوک چې یو وخته د کار نه منې کوي او هغه څوک چې یو وخته د تحصیل نه منې کوي دا په حقیقت کې یو جرم ده او همداسې اصلي منبع ترزو د قانون اصلي منبع زمونږ د اسلام شریعت ده او اسلام او شریعت کې مونږ ته حق راکړل شوی ده چې مونږ باید کار وکړو تاسو ډیر واضح مثالونه وایم او تاسو هم مطمئنه یم په دې باندې به خبره یستئ مثلا د خدیجه کبرا و چې هغه یو تجاره وا او هغه حتی د تجارت او د کار د لپاره نورو ملکونو ته نورو ځایونو ته سفر هم کوي چې د پیغمبر محمد صلی الله علیه و سلم به ورسره په دې سفرونو کې همکاري کوله او همداسې په اسلام کې خزو او حتی مخکې د اسلام نه هم خزو شغل درلوده او خزو کار کوي مثلا هغه به هغه خلک بچي ټپيان کېدل په غزو کې او په جهاد کې به ستپیان کې دل هغوی ته به تداوی به کوله د هغوی درمان د خوځو وظیفه او خوځو په مقابل کې خپل مزد اخیسته او همداسې خدای پاک په قران عظیم شان کې ویلي دي چې لر رجال نصیب من مکتسبو او لنساء نصیب من مکتسبنه وایي سړیانو ته حصه د هغه شی چې دوی کار کوي یا هغه شی چې دوی ترسره کوي او همداسې خوځو ته هم هغه حصه چې کوم کار کوي دا په واضح شکل باندې خدای پاک او الله تعالی
په دې آیات کې ویلي دي چې څه هم کار کولای شي د کسب او د شغل اجازه لري او حتی هغه ته هم باید مزد ورکړل شي. نو موږ د اسلام د نظر هم د ښځې شغل او د ښځې کار هیڅ ممانعت نه لري او همداسې قانون هم بلې د قانون د نظره کوم کار چې دوی کوي هغه جرم ده.
ډېره ډېره مننه شګوفه کاکړ صاحب، شایسته صافی او اغلی پرستو چې له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون وکړ. اورېدونکو، د خپرونې وخت پای ته رسېږي. بله اونۍ به بیا له تاسو سره یو. تر بیا مو په خدای سپارم.